چې په جنوبی امریکا کې د صنایعو په پراختیا کې لومړنی حالت یې لوبولی دی. چې دغه ټول قانونه د امریکا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دی. نو له همدې امله څخه موږ تاسو ویلی سو امریکا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل د جغرافیایي موقعیت له پلوه څخه وکولی سوای چې د نړۍ په نړۍ کې یو له سترو زبرځواکو هیوادونو له جملو څخه وشمېرل سي. او که چیرې د امریکا دغه پراخوالي ته موږ تاسو متوجه واوسیږو، موږ ویلی سو نه یوازې دا چې امریکا یو د اقتصاد له پلوه یو بډایه هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ د پراخوالي له رویې څخه د نړۍ له څلورم هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل چې خدای دې وکړي تاسو ټول ورباندې پوه سئ اوسئ، او د دې د اقتصاد په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي، یعنې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه درې دانې سوالونه په خپلو کتابچو کې د ځانونو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. ستاسو سوالونه تکراروم. درنو زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال: د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع کوم دي؟ بیان کړي. یعنی د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع چې د دې ژوند ورباندې ولاړ دي کوم دي؟ بیان کړي. دویم سوال: درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا د غوره قانونو نمونه واخلي، یعنی په شمالي امریکا کې کوم غوره قانونه موجود دي؟ د حقوق او غوره قانونو نمونه واخلي. دریم سوال: درنو زده کوونکو، د جنوبي امریکا اقتصاد زیاتره په کومو شانو باندې ولاړ دي؟ یعنی د جنوبي امریکا اقتصادي برخه زیاتره په کومو برخو پر کومو شانو باندې ولاړ ده؟ آیا هغه سره زر سپین زر دي؟ هغه قانونه منبع دي؟ هغه کرنه مالداری ده؟ چېشته که هر څه ووسیږي، تاسو ټول درنه زده کوونکي به مطابق ځواب ورته پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به لیکي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو د نن ورځې د لوست څخه خوند اخیستی وي، یو څه مو زده کړي ووسیږي او په یو څه پوسي ووسیږي، تر څو وکولی سي دغه د لوست نن زده کړي شان تر په راتلونکي وختونو کې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو خوښ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د لپمان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله احترامات مقبول کی قدر من او کلای زکون کو ز برشنا هم خار تاسو ته یو زل به هم شرق راس پېما د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن یو لسم لوسته. هیله د چې تاسو ټول قدر من او کلای زکون کی براتر او غوچور صحت مند او سړي او د سحاج مې بم پتن در نو زکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست یو لسم لوست. نو هیله د چې د تیر ورځې لوست نن بم په پراو د کیک ډول سره د ځانونو سره تکرار کړی او زکړی وو سیږي، او نن ورځې لوست پراچم ته غوالي او ما سره راغلی اوسېږي. خوشحال کړل لیز کوونکو، ان شاء الله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په دویم فصل کې د اکیانوسیا په حق لدی. همشنه نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د اکیانوسیا د جغرافي موقعیت په حق له، او د دې ترڅنګ موږ تاسو به د اقتصادي په حق له معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسرماتیا وکړي او یو څه زده کړي. وروګله لیست کون کو د لوست پیل په شی بو کې لمړی موږ او تاسو د اکیانوسیا په حق معلومات ولولو چې اکیانوسیا څه ته وایي او د دې څه هدف نور څه دي. په تیر لوستنه کې موږ او تاسو د استرالیا د لویو چې هم د استرالیا د ټاپو د اقتصادي جغرافي د کارونو صنایع او هم چیناند د ترڅنګ د محصولاتي جغرافي په حق معلومات ترلاسه کړ. نو نن ورځ په لوست کې به موږ تاسو اکیانوسیا په حق معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو، اکیانوسا د ډیرو ټاپوګانو نوم هم دی چې په آرام سمندرګي کې موقعیت لري. که څه هم آرام سمندر په یوازنی توګه سره یا هم په یوازې ډول سره د ځمکې د کرې د مساحت په دریو کې یو برخه نیولې ده، یعنی د درو برخو کې یو برخه چې ده هغه په خپله په اکیانوسی پورې مربوطه ده. خو د اکیانوسی ټاپوګانې چې دي له دیرلس میلیونو کیلومترو مربع څخه لږ مساحت لري، یعنی د دې دغه کوم مساحت چې دی د دې پراخوالي درجه چې ده په خپل له 13 میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ دی. چې د نیو ګینیو ټاپو چې ده یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلینډ هیواد چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلینډ په هیواد په حق له هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلینډ هیواد په سلو کې د شلو د اکیانوسیا مساحت په برکې نیولې دي یا هم په خپله ساحه کې نیولې دي، او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي یا هم پر هغوی پرې اړوند دي. دغه اکیانوسي ټاپوګانې چې دي درنو زده کوونکو د جغرافیې موقعیت له نظر څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندي شوي دي چې هره برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدرمنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه چې ده په هغه پخپله د میلانزیا یا هم میلانزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرښې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو له ډلې یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي چې دا پخپله دغه برخه چې ده د میلانزیا برخه چې ده دا پخپله پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پورې مربوط ده. دغه پخپله د استوا د کرښې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګنده کړی دی چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی سو چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنان د دې تر څنګ مهم جغرافیایي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوشو ګلالیز د کوونکو، دغه لویه وچه یا هم په دغه برخه کې که څه هم موږ او تاسو د دې آرام سمندر په مرکزي برخو کې یو شمیر نورې ټاپوګانې هم موجودې دي چې دغه یو شمیر نورې ټاپوګانې چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادیږي چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلینډ په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دی چې دا یې باید موږ او تاسو د دغو په هکله معلومات ولولو. او همچنان او اکیانوسا د جغرافیې ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوس کې د لندبل او تودوخي کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده، یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخي درجه چې ده یو ډول ده او د دې اقلیم چې هم دی تو دی او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانوسي لومړني اوسیدونکي په هکله کچینو معلومات لاسته راوړو. د دې لومړني اوسیدونکي چې و درنو زده کوونکو په دې برخه کې د زرګرو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر یعنی اکیانوسي ته شکل دی د اسیا څخه مهاجر سول، نو دلته د اکیانوسي ټاپوګانو ته دی کله راورسېدل. نو لومړني مهاجرین له کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسي ته ځان ورسي او په هغو ځایونو کې چې د پلا ولو امکان یې درلودل پولی ای جوړ کړی دی چې د سوبیریو په اوږدو کې خلک لږ لږ په بیلابیلو ټاپوګان کې استوګنې ځایونه خپل ځانو ته برابر کړه. او بالاخره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکیانوسي له ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله او د میلانزیا د پولینیزیا او میکرونیزیا د خلکو ظاهري او څرګند توپیر یې د هغو د پاملرنو ځان ته راوګرځوه. او د دې ټاپو د اوسیدونکي معمولا چې دي بیلابیل ژبې، دینونه او دودونه، دستور او کلتور او فرهنګ چې دي مختلف ډول دي. او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي دغه خلک له بیلابیلو نژادونو سره تړاو لري. د دې توکمونه چې دي بیلابیل دي، آن د ویل کېدای شي چې دغه پخپله د میلانزیا ځینې اوسیدونکي چې د افریقا او هندي تر پوستکو مهاجرینو له جملو څخه شمیرل شوي دي چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده. او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګڼوالی زیات کړی. سربیره په دې درنو زده کوونکو، د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو ترسره شوي دي. د اروپایانو او آسیایانو هم خپلو مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړی دی او دوی هم دغه اکیانوسي هېواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی سو چې اکیانوسا یو له غټو او لویو هېوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سئ او اوسېږئ چې اکیانوسا څه ډول هېواد دی، په څومره مساحت لري، څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اکیانوسا د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. ورځ د کوونکو، زه ستاسو څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دغه سوال ته به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځوابایس هم دا اوس په خپل ځانو سره نوٹ کوئ. سوال په دې ډول سره دی، درنو زده کوونکو، د اکیانوسیه په ټاپوګانو کې کرنیز حالت څرنګه دی؟ آیا کله مو د دې په هکله معلومات اورېدلي وه؟ که مو چیرې معلومات اورېدلي وه، همدا اوس ځواب په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره ولیکئ. البته درنو زده کوونکو، کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوئ. تاسو به وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسیه د کرنیزو حاصلاتو په هکله معلومات درلودل او که نه. کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، څومره معلومات مو د دې په هکله لاسته راغلل؟ درنو درنو زده کوونکو، بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه نړۍ مننه ستاسو د جواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسیه د اقتصادي حالت په هکله معلومات ورکړو. درنو او قدرمن زده کوونکو، د اکیانوسیه د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کیږي، ډیر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کیږي، د هغو له غورو کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو پخپله چې دی ناریل دی. ناریل، کیله او د دودی رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولات له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی دی مختلف میوهګان لري چې مشهور میوه چې د هغه پخپله هغه ناریل دی، کیله ده، او هم چې نه دودی ته ورته یو رنگ لرونکی میوه ده چې هغه هم د دغې ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یې هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کیږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کیږي، او دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي، او خپل ژوند یې په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنی وختونو کې درنو زده کوونکو، په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته سوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي، او په اکیانوسیه کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري، یا هم فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري، او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي، دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کري، یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دو شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی، او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو، د اکیانوسیه د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یانو په واک کې ده، د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینو برخو کې چې اکیانوسیه چې په خپله د دې ځینې کروندګر چې دي د خپلو ځمکو خواندان دي، نو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي، او هم چې نن دوی په ګډه سره دغه خپل کرنیز حاصلات ته وده ورکوي. د اکیانوسیه ډېر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل، یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي، چې د دې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. هم چې نن درنو زده کوونکو، د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پاتو زیرمې مخ په تمامېدو دي، چې نو له دې کبله څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټنه ګټه اخیستل کیږي. او د کاني توکو له نظر څخه اکیانوسیه چې د ډېر بډایه ټاپو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د نیو کالدونیا کې کانډیا ده چې په سلو کې نوي صادرات یې په قانی توګه سره سرته رسول کیږي، او فلزات یې جوړ کړي دي په دې برخه کې. هم چې نن قدرمنو زده کوونکو، د اکیانوسیه د تولیدي فلزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، وسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، هم چې نن د دې تر څنګ مس هم له مهمو قانی توکو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خورا ستر پرمختګ یې د دې په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسیه چې ډېر غوره سرایت چې ده، هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده، او دغه برخه یې د دې د چشکړې ته ورته لا هم قوي کړې ده، او لا یې هم پیشرفت پکې راوستلی. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، د اکیانوسیه چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون او بره او د قنصرو جوړولو له دې ډلې څخه دی، چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیزو ساموګانو د ترکاڼۍ د لرګیو د ګټې اخیستنې لپاره او د ارکولو کارخانه پکښې جوړې کړې دي چې مایکرونیزیا او د پلی نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پورې او لګیا کړي دي چې دا په خپله د روپیایي کوچني بیډیو د ارکانوسیایي په سیمو کې د وړلو او وړلو لپاره دودیزه وسیله یې برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو نو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیړیو څخه چې هغه بیړۍ د دې په مهمو بیړۍ دي او کچېری تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ ډېر ښکلې بڼه لري چې د دغو بیړیو څخه دي د یو ځای څخه بل ځای ته د سامان الاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسني وخت کې بیا د اکیانوسي خلک یو له بل سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیړیو او هوایي الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دوی وکولی شي چې د یو هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو ژوند کون کو تر دې دم پر موږ تاسو د اکیانوسی په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړل. اکیانوسی ته په مو پیژندل هم چنان اقتصادي حالت په حق معلومات لاس تر اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې د تاسو کورنۍ دند ده نو سوالونه دې چې تاسو دغه دوه سوالونه ته په خپل کتابچو کې ځواب وایس. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اکیانوسی د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال کله نومونه زده کون کو د میکرونیزیا لغت څه وایي، یعنی میکرونیزیا معنا څه ده، د دې څخه مطلب زموږ تاسو د څه دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي وي او په آینده وخت کې وکولی سي چې دغه معلومات نن ورځ تاسو زده کړه له خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم قدرمنو زده کوونکو، ښه وخت درته غواړم. په لوی سیستم تعلم سپارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیک هیله او احترامات تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې به په تن وي. زه برېښنا غمخوار یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د لسم ټولګي جغرافیا مضمون یو لسم لوست ده. درنو او ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی د هریرود حوزه، دویم تړلې حوزه، دریم د افغانستان د نامتو جهیلونه او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالۍ زده کوونکو، د البته د یادونې وړ ده چې ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له نن یوې مسپې څخه پیل دی بیا تر یو سلو څوارلسې مسپې پورې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست ته پوره دقیق او متوجه اوسئ. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع د هریرود د حوزې په هکړه ده. لکه څرنګه چې تېره ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په هکړه، د امو د سیند په هکړه، د دې ترڅنګ موږ تاسو د کندوز د سیند په هکړه او هم چنان د هلمند او سیستان د حوزو په هکړه معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هریرود د حوزې په هکړه معلومات خوږه ګلالۍ زده کوونکو، هریرود د حوزه چې ده د افغانستان شمال کې شمال لویدیځه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوی دی. ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی، نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلاتو ته ښه وده ورکړي او کرنیز حاصلخیزې ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه یې د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلی شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو پراخوالی اندازه چې د نږدې 0.3 کیلومتر مربع ته رسیږي. او د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، د دې سیمې یا هم د دغه حوزې اوږدوالی چې دی 850 کیلومتر مربع دی کیلومتر ته رسیږي، چې یو له سترو اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان د اقتصاد په پیشرفت کې ستر رول لوبولی دی. درنو ګلالي زده کوونکو د دې ترڅنګ د هری رود سیند په حقله معلومات ولو چې د هری رود سیند هم چنان د افغانستان د شمال لویدیځ یو له مهمو غورو او لویو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پر لور باندې بهیږي. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو لومړنۍ مرستیالان یې د لال سر جنګل او همدارنګه د دې ترڅنګ د سنګال په نامه سره سنگل آب سیندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي، یعنی د دې اوبه چې دی د چغچران پر لور باندې بهیږي. او د دغه سیند لومړنۍ مرستیالان چې دی د لال سر جنګل دی، سنگل آب سیندونه او د ببر غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دی بیرته چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سیند بیا د دولتیار په سیمه کې هم ورسره یو ځای کیږي چې دغه کوچنی سیند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کیږي. او د دې ترڅنګ د تاب او شلان په نوم باندې مهم مرستیالان د ماروا په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي چې دا یو کوچني کوچني مرستیالان دي د غټو د دې سیند څخه یا هم دغه اوبو څخه سرچینه اخلي. او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي چې هر روز سیند چې دی درنو ځکونکو که چیرې ستاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شئ چې هر روز د هرات له ښار څخه جنوب لویدیځ څخه تیریږي او د هرات په ختیځ ساحه کې د حسین شې لورې ته کې بیرته د دغه سره یو ځای کیږي. هر رود سیند سره یو ځای کیږي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له غورو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی. او هر رود پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري، سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلعه له شماله څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله، او بیا له ذوالفقاره څخه تر سرحس پورې د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده چې هری رود تر اوبی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلریز د کونکو بل برخه چې ده د مرغاب سیند دی. د مرغاب سیند هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې ده د حصار د غرونو څخه اخلي چې په خپله د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي. او د دې سیند چې دی د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې ترڅنګ کلرمنو زده کوونکو دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 4500 کیلومترو مربع دی. د ټولو هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15/6 برابر برخې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومترو ته رسیږي چې د مرغاب سیند ډېر مرستیالان چې مشهور مرستیالان دي د خودیان او خربیدی دی چې د جدن په سیمه کې سرګیوزای او د مرغاب له سند سره ګډیږي چې د مرغاب تر امریکا چاکو پوری او په ورزمکه کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو سمره ستاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلې حوزې په هکله معلومات ولو، یعنی د افغانستان تړلې حوزې کومې حوزې دي. په افغانستان کې ځینې سیندونه د لوړو او غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي چې موږ او تاسو وویله زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېره کیږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. خو هغوی چې په دغو غرونو لریو څخه پیل کیږي، نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي چې یو تړلې کلا یې ایسار کړې ده او هغه هیوادونه د نورو سیندونو سره یو ځای کیږي چې دغه ډول سیندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سیندونه چې دي، دوی په خپله هغه سیندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي. د دې اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي، خو هغوی بیا بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایساریږي یا هم بندي کیږي چې د هیواد د نورو سیندونو سره بیرته دی یو ځای کیږي. چې کله دی د دې اوبه د نور سیندونو سره یو ځای سپنه، نو دغه ډول سیندونو ته موږ تاسو تړلې حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ تاسو د غزنی د سیند ښه مثال ورکولی شو. د بلحاب سیند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو ښه بېلګې نومول کیږي. اوس د دغو ځینو سیندونو څخه موږ تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د غزنی سیند دی. د غزنی سیند پخپله سرچینه د غزنی په شمال کې پنځوس کیلومتر واټن او څلور زرو مترو لوړوالي څخه د چیل له سرچینې څخه تر غزنی پورې د سوسنګ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمري سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو له سترو اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنه زده کوونکو 2,300 کیلومتره مربع دی. د غزنی د ښار 40 کیلومتره شمالي لوري ته د 15 جیش مترو په لوړوالي یو بند ورته جوړ شوی دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې یعنی د هغه د دوران په مهال کې د 15 جیش مترو په لوړوالي جوړ شوی و چې له 60 څخه تر 25 میلیونو مقاب متره پورې د اوبو د ذخیرې یې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زده کوونکو کله چې د د چوغتو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر تېرېدو وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي چې کله د دیلی له شماله څخه تیر شي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 195 کیلومتره ته رسیږي او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2,300 کیلومتره مربع دی. لکه څرنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه همچنان د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د بلحاف دی. بلحاف هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اوبه یې تر آمو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنې دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستیالان د دایمر داد سیند دی، د بند امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې یې اوبه د خنقا د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د آریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وه چې له 25,200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 40 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته شوي دي چې سرچینې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستي دي. یعنې د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تېرېدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کیږي. کله چې میمنی سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسیار د سیند سره دی یوځای کیږي. در دغه سیمو پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد شوی دی چې د کیسیار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي نو دلته د دې دغه اوبه چې دي د سیلابونو په بڼه سره خپریږي او په تیر بیا په پرسرلي کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې ښار ته رسیږي او هلته په شګلونو دشتو کې ننوځي چې د دغو سیمو په اوبه په پرسرلي کې زیات اقتصادي اهمیت لري. ځکه چې دا پرسرلنی بارانونه بیا په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګرانو ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په حق لولو چې دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو جهیلونه هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي دې ته جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړو اوبو په حق له موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان د جغرافیې علم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبیعي او حیاتي پلوه څخه ډېر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامنځته کړي دي. نو موږ ویلی شو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دي هغه په خپله لومړنی جهیل چې دی د سیستان هامون په نامه سره یادیږي، بل د پوزک هامون دی، د سایبر هامون دی، ولاړی اوبه دي، ګودزره ده او همچنان ناروی دشتې له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړی اوبه دي، د امیر بند دی، زرکول جهیل دی، چکمکتین جهیل دی او اخرنی جهیل چې دی هغه په خپله د شیبا په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پرې پوسی او اوسېږي. د لوس په راتلونکي برخه کې د وچکالۍ یا هم د اوبو د کمښت په حق لولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو وچکالۍ یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبیعي او پیچلو ښکارندویو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي. که چیرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري، خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بله وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي، نو له منځه څخه ولاړ شي، نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ او تاسو همیشه رامنځته کیږي چې هر ډول سیمې که چیرې واوسیږي، که هغه باراني سیمې واوسیږي، که هغه استوایي سیمې واوسیږي، مترنایي سیمې واوسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي د سره مخامخ شوی دي چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د ځمکو په هکله او همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. وسند لوس په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، لومړنی سوال د حریرود حوزه تشریح کړي، دوم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.